پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه د نجیب عامر ناورو.
خبرونو سر ټکی په پاکستان کې د پولیو خلاف درې ورځنی بهیر لنن نه پیل شو. افغان اجرایي رئیس وایي د طالبانو مشران دي د ملګرو ملتونو د بندیز لیست کې شامل کړل شي. او په اروپا کې باد او طوفان د خلکو ژوند اغیزمن کړی. پښپړ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي لنن نه د هیواد په لر او بر کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزن خلاف د سسکو د ورکولو درې ورځنی لړۍ پیل شوه. حکومت رسنیو نن خبر خپور کړی چې دغه کمپاین په ترڅ کې به لکونو هغو ماشومان ته د پولیو خلاف واکسین ورکړل شي چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي. حکومت وایي په ټول ملک کې د واکسین ورکونکو ډلو د حفاظت لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي. پاکستان د نړۍ د هغو وروستیو وسو هیوادونو په قطار کې ولاړ دی چېرته چې لا هم د پولیو رنز موجود دی او ماشومان ترې اغیزمنه کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان د یک شنبې په ورځ په کوټه کې مشال لړۍ تویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو رغول د وخت مهم ضرورت دی او په دې لړ کې د چین رول زیات مهم دی. خان وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ چې کومې بې باورۍ پیدا شوي هغه د چین له دریم غړیتوب او ضمانت څخه پرته نشي لرې کېدی.
دواړو ملکونه دا وایي چې به په خبرو اترو کې دې مونږ سره واده وایدو کې بیا راډم تختی هغه واده وایي دوی پوره کوي. مونږ ځکه وایو چین دې ځامن شي چې کوم واده افغانستان وکړي چې به افغانستان پوره کوي او چې کوم واده پاکستان وکړي چې به پاکستان پوره کوي.
د اسفنیار ولی خان تازه سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې لا هم په ترنګلي حالت کې دي. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود یک شنبه په ورځ مشال لړۍ وویل چې په لوړګي تورخم او ورسیر منګدې سیمو کې د اوبو د کمبود ته لرې کولو لپاره د لنډې خانې د اوبو د پروژې د پراخه کولو لپاره 222 میلیونه روپۍ د ګورنر لخوا منظورې شوې دي. نوموړي زیاته کړه
222 میلیون یو پروجیکټ گورنر سے بناؤں سکڑو لانڈی خانے والے جی مننم داغی تا پوسکڑی دی جی دا اغی کنسلٹنسی شروع دا چی سنگا کنسلٹنسی کمپلیٹ شی نو اون گراؤنڈ با داغی بیا کنسٹرکشن شروع کی گئی جی.
د لنډی خانې اوبو پروژه په سیمه کې په خوا هم فعاله وه خو د سیمې خلک وایي دغه پروژه له ډېرې مودې راهیسې له کاره لوېدلې وه او دوی د اوبو د کمبود سره مخ دي. خو پولیټیکل ایجنټ وایي د لنډی خانې پروژې بیا فعالول به د خلکو ستونزې هوارې کړي. هند د یک شنبې په ورځ د ایران د چابهار بندر د لارې د افغانستان سره یو نوې تجارتي لاره پرانستله. افغانستان چې سمندر ته لاره نه لري دغه نوې تجارتي لاره ورته د فرصت په لاس کې ورکوي چې پر پاکستان له تکیه کولو پرته له نړیوالو سیمه ییزو هیوادونو سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. پرون په لومړۍ ورځ هند د کندلا ساحلي بندر نه د ایران چابهار بندر ته په بیړۍ کې 1.1 ټنه غنم صادر کړل. له چابهار بندره به دغه غنم په بارډونکو ګاډو کې افغانستان ته ورسول شي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په دې موقعه وویل هغه باور لري چې د افغانستان سره د دوی کلتوري، تجارتي، د ټکنالوژۍ او د پانګې اچونې نوې لارې پرانستل شوې. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي بیا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي نوې تجارتي لارې د سیمه ایزې همکارۍ او تړون نوې دریسی پرانستلې دي. افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو غوښتي چې د وسلوالو طالبانو مشر مولا هبت الله او د دې ډلې نور مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویاند جاوید فیصل مشال رډیو ته ویل د غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې مطرح شوه.
یو وړاندیز دا و چې طالبان د افغانستان د خلکو قاتلین دي، هغوی ترورستان دي او باید د دغې ډلې پر مشر ملا هیبت الله او نور خړو غړو باندې بندیزونه ولګول شي.
د فیصل په خبره په دې کار سره به د طالبانو ډله کمزوري او د سولې احتمالي خبرو ته چمتو شي. چارواکي وایي د یک شنبې په ورځ د اروپا په مرکزي هیوادونو کې باد او طوفان لږ تر لږه شپږ کسان وژلي. دا پیښې په جرمني، پولینډ او چیک جمهوریت کې مخې ته راغلي دي. د رسمي معلوماتو له مخې په پولینډ او چیک جمهوریت کې څلور کسان د ونو د راغورځېدو له کبله مړه شوي دي. دوه کسان بیا په جرمني کې د باد او طوفان له وجې مړه شوي دي. تر څنګ یې زرګونه نور کسان د برېښنا د قطع کېدو د ستونزې سره لاس او ګریوان شوي. په ځینو سیمو کې د باد او طوفان زور په یو ساعت کې د 180 کیلومترو برابر ښودل شوی. د منی په شمالي برخو کې پر پټلۍ د ونو دره غورځېدو له کبله د اورګاډي سرویس ځنډول شوی. سعودي عرب وایي میرمنو ته به د نوي کال نه اجازه ورکړي چې د لوبو نندارې لپاره سټډیمونو یا لوبغالو ته لاړ شي. د یاد هیواد د لوبو د ادارې لخوا میرمنو ته دا اجازه له هغې وروسته ورکړل شوې چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې حکومت میرمنو ته په لومړي ځل د موټر د چلولو اجازه ورکړه. په سعودي عرب کې دغه بدلونونه د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د 2023 ویژن پروژې برخه ده. د سعودي عرب له لوبو اداره وایي دوی په ریاض، جده او دمام کې داسې لوبغالي جوړوي چې پکې میرمنو ته د نندارې فرصت برابر شي. دوی وایي دا کار به د 2018 کال په لومړیو کې سرته ورسیږي. د یوکرین په سر ښار کیف کې د پارلمان د ودانۍ په مخ کې زرګونو خلکو پرون لاریون او مظاهره کې برخه واخیسته. د لاریون تابعیا د میخایل ساکاشویلی په مشرۍ کې د نوو ځواکونو د غورځنګ په نوم ګوند کړې وه. مظاهره کوونکو ته د وینا پر مهال نوموړي وویل دوی د خپلو غوښتنو د منلو لپاره په واورو کې ټول عمر نشي ودرېدلی او یوازې د نومبر تر اومې حکومت ته وخت ورکوي چې د دوی غوښتنې دې ومني، خو دا ویره یې څرګنده کړه چې حکومت به ښایي د دوی غوښتنې ونه مني. مظاهره کوونکو د اکتوبر د 18 نیټې راهیسې د ویر خوف ناره د ودانۍ په وړاندې خیمې لګولې او غوښتنه کوي چې د پارلمان د غړو مسؤلیت دې ختم کړي، د درغلیو خلاف یو عدالت دې جوړ کړي، په انتخاباتي قوانینو کې د بدلون راولي او د ولسمشر خلاف د بې باورۍ قانون لپاره د قانون سازي وشي. د اکتوبر په 13 د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره پولیسو اوښکې بهاونکي ګیسونه استعمال کړي وو. همدارنګه لږ تر لږه لس مظاهره کوونکي ګرفتاره کړي هم وو. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د رفت انجم نه د هوا حال او د کرنسۍ بیان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ سلويخ پیسې خرڅیږي. یو ریال په 23 روپۍ 55 پیسې اخیستل کیږي او په 23 روپۍ 60 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 1.5 روپۍ 25 پیسې او په 1.5 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 55 پیسې او په 1 روپۍ 55 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریال نه خرسیگی. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سینټی ګریډ او کم نه کم 44 وي. په بنو کې زیات نه زیات یو کم دیش او کم نه کم 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سینټی ګریډ او کم نه کم 15 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې یو ری پاکستانی چارواکي وایي له نن څخه د قبایلي سیمو په شمول په ټول هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د سیمې د امن کولو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باورۍ باید ختم شي او چین دغه کار کولای شي.
اعتماد ډیر زیات کم شوی دی. چین دې ځامن شي چې کومې وعدې افغانستان وکړي چې به افغانستان پوره کوي او چې کومې پاکستان وکړي چې به پاکستان پوره کوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي د لوړګي د لنډی خانې د اوبو منصوبې رغولو او بیرته فعالولو لپاره 222 میلیونه روپۍ لګوي. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت باید دغه کار زر وکړي ځکه چې د اوبو نشتوالی د دوی ژوند ډیر ګران کړی دی.
ډیر زیات تکلیف دی اوبو، سرکاري اوبو خو سر را درو مینت. دا لنډی خانې مشینری چې کومه دا زړه شوې ده.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د برتانیا په بیلابیلو خارونو کې لمیشتو پښتنو سره غونډې کړې دي. نوموړي هغوی ته څه ویلي؟
زمونږ وسایل زمونږ په وس کې نه دي، بیا په مونږ باندې ترهګري راتپلې ده. دوی باندې اتفاق اتحاد خواست کوو.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع پاکستانی چارواکي وایي نن څخه د هیواد د ټولو صوبو په شمول په قبایلي سیمو کې هم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اوږدو کې په ټول هیواد کې ماشومانو ته د پولیو رنز لګېدو 15 پیښې ثبت شوې دي. له اسلام آباد احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان سرکاری ریډیو وای چې د خیبر پختونخوا او فاټا په شمول د ملک په نورو صوبو کې به دا مهم نن د ګل ورځې نه تر د شروع ورځې پورې جاري وي. سرکاری ریډیو وای چې په قبایلي سیمو کې به د لس نیم لکو پورې د 15 کالو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړی کیږي او دې لړ کې 4300 نه زیات ټیمونه جوړ کړی شوي دي کوم چې به هرې سیمې ته ځان رسوي. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي څانګې تر مخه چې د صوبې په 14 ضلعو کې به د مهم دوران د 46 لکو نه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکوي او دې لړکې 2500 نه زیات ټیمونه جوړ کړي دي. په ټول ملک کې د پولیو ټیمونو د امنیت لپاره حفاظتي انتظامات هم شوي دي او سرکاري ریډیو تر مخه چې هر ټیم سره به د پولیس اهلکاران موجود وي. ذکر دا چې د روان کال په 10 میاشتو کې په ټول ملک کې 15 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي چې پکې د گلګت بلتستان په شمول په 4 واړو صوبو کې یو کیس شامل دی. په 2018 کال کې په ټول ملک کې د پولیو شل، په 2015 کې 450 او 2014 کې 326 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د ګلدورې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
مشالونه
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندره جادوګری
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8:30 بجو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بې باورۍ او ختمول د وخت اهم ضرورت دی. نوموړي د بلوچستان په مرکز کوټه کې د مشال رادیو له خبریال سره په خبرو کې زیاته کړې، چین کولی شي د یو منځګړي رول ادا کولو په ترڅ کې د پاکستان او افغانستان اختلافات را کم او یا هم ختم کړي. نوموړي همداراز هیله څرګنده کړې چې په پاکستان کې د پښتنو د تړل شویو شناختي کارتونو ستونزه به ژر حل شي. ایوب ترین حال راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار خان په کوټه کې د صوبایي کنسلټیشن د غونډې وروسته د مشال ریډیو سره په مختصره خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان سره ښه اړیکې د پاکستان په ګټه دي. په کار دي چې چین د دواړو هیوادو په منځ کې د بدګمانیانو د ختمولو لپاره د یو ضامن کردار ادا کړي.
سہولت کار ہے رول خو صدا کئی کنا کوشش دی چې اگی دی کینی اگی دی خبر اتریو کی خو درې دواړو ملکونو په یو بل باندې اعتماد چ دی هغه ختم نه دی نو ډیر زیات کم شوی دی. دواړو ملکونو دا وای چې به په خبرو اترو کې دی مون سره واده وای دو کی بیا را دو تختی مون زکه وای چین دې زمين شي چې کوم واده افغانستان وکړي چې به افغانستان پوره کوي او چې کوم واده پاکستانو کې چې به پاکستان پوره کوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي قیادت له لوري په صوبې کې د پښتنو د شناخت کارډو د بلاکېدو په ضد د سخت احتجاج کولو په اړه د یوې بلې پوښتنې په جواب کې د دغه ګوند مشر زیاته کړه،
موږ چې د پارلیمنت په مخ کې بوکړتالو شو تر ډېره حده پورې هغه مسله اوس د هغې شدت نه ده چې په کوم شدت وا اوس کما شوې ده د هغې شدت نه او دا مو بیت چې حل به شي.
اسفندیار ولی خان غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره په کار دي چې مرکزي او صوبایي حکومتونه بې له څه توپیره د وسلوالو ډلو په ضد پر نېشنل اکشن پلان باندې عمل یقیني وګرځوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
هند له افغانستان سره د ایران د چابهار بندر له لارې تجارت پیل کړی. د هند د اقدام په ترڅ کې به افغانستان چې په وچه کې ګیر هیواد دی د خپل تجارت لپاره د پاکستان له احتیاج خلاص شي، چې دا کار به پر سیمه ییز سیاست هم اغیز وکړي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ تاسو ته ورو. هند د اکتوبر پر 9 یعنی د اتوار په ورځ دغه هیواد له کانډلا ساحلي خار څخه 1.1 میلیون ټن غنم په سمندري بیړا کې بار د افغانستان پر لور روان کړل. دا غنم به له ایراني بندرګاه څخه په ټرکونو کې افغانستان ته یوړل شي. د هند خارجه چارو وزیر سوشما سوراج هم د اکتوبر پر 9 په خپل یو بیان کې ویلي له افغانستان سره د هند سوداګرۍ نوې لارې د دې خبرې غمازی کوي چې دواړه هیوادونه له کلتور نیولې تر تجارت، ټکنالوژۍ، پانګې اچونې او د ولسونو یو بل ته د نږدې کولو په برخو کې همکاریو ته لیواله دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی بیا هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان سره د تجارت د نوې لارې جوړېدا د سیمایزي همکارۍ په برخه کې یو نوې باب پرانیزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 اگست میاشت د افغانستان او جنوبي اسیایي هیوادونو لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت پر هند غږ کړو چې د افغانستان په پرمختیايي چارو کې رغنده رول ولوبوي. هند، ایران او افغانستان په 2014 کال کې هوکړه کړې وه چې یو نوی تجارتي لار پرانیزي چې په ترڅ کې به هند وکول شي خپل توکي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورسوي. هند ژمنه کړې چې د چابهار بندر د پراخولو، د سړکونو، د ریل پټلیو جوړولو پر چارو به شاوخوا $1,500,000,000 مصرفوي. د هند او افغانستان ترمنځ د ایران د چابهار بندر له لارې د تجارت پیل افغانستان د ضرورت شیانو واردولو لپاره د پاکستان له احتیاجه خلاصوي. پاکستان هند ته اجازه نه ورکوي چې خپل توکي د دغه هیواد له لارې افغانستان ته ورسوي. چابهار بندر چې د بلوچستان له گوادر بندره د 80 کیلومتره په واټن پروت دی، که پراخ کړل شي نو په سیمه ییز تجارت کې د گوادر رول او اغیز کمول شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غي نفس په ډیستریکټ کې
مونږه تک دي چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان اجرائیه رئیس له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان طالبانو مشر ملا هیبت الله او د دې ډلې نور مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویاند جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل. خاغلی عبدالله پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له رئیس غیرت عمروف سره په لیدنه کې پورتنۍ غوښتنه وکړه. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان د افغان ملکیانو د وژنې عاملین دي او ملګري ملتونه باید د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې دا غوښتنه مطرح کړې. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د مشر غیرت عمروف د لیدنې په اړه زیات جزئیات د اجرایه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل ورکوي.
کمیټه له مشر او غړو سره ولیدل. له هغوی سره د نورو موضوعاتو تر څنګ یو وړاندیز دا و چې طالبان د افغانستان د خلکو قاتلین دي، هغوی ترورستان دي او باید د دغې ډلې پر مشر ملا هیبت الله او نورو خړو غړو باندې بندیزونه ولګول شي تر څو له دې لارې له یوې خوا د عداله کمزوري سره له بلې خوا که چیرې فرصت وي چې د سولې خبرو ته بالاخره زمینه مساعده شي او کمک وشي.
د حکومت یوې سرچینې د نوم د نه اخیستلو په شرط وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشر افغان اجرایه رئیس ته ډاډ کړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به د بندیزونو لیست ته ورزیات شي چې افغان حکومت یې غواړي. د افغانستان اجرایه رئیس هم په خپل فیسبوک پاڼه له غیرت عمروف سره د لیدنې جزئیات خپاره کړي. ښاغلی عبدالله په فیسبوک لیکلی چې د امنیت شورا د څار او ارزونې میکانیزم دی قوي شي څو د تروریستي ډلو فعالیتونه او ازادي محدوده او مالی منابع وچې شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشري قزاقستان کوي او کله چې دا هیواد د امنیت شورا مشر تر لاسه کړي افغان حکومت به د هڅو د لا چټکۍ لپاره نوی فرصت ولري.
په 2013 جنوري کې د امنیت شورا ریاست قزاقستان ته ورکول کیږي. دا زموږ لپاره یو ډېر ښه خبر دی. په دواړو ستو باندې هم د نیویارک په ستاندو ته په کابل کې کار کوي چې دغه دایي ملاتړ زیات شي او موږ ته بحث کړه ویل چې پاکستان به چې هغوی د ترورستانو ملاتړ کوي او دا یو ناکامه تجربه ده او یو درس چې باید پاکستان اخیستی نه وي اخیستی.
امریکا هم د تروریستي ډلو د فعالیت د بندولو لپاره جدي هوډ لري. تیرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته ولاړ او پاکستانی چارواکو ته وویل چې که پر خپل خاوره د تروریستانو د فعالیت او د هغوی د خوندي پناه ځایونو د لمنځه وړلو لپاره پریکنده عمل ونه کړي نو امریکا به خپل اقدام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف چې له تروریستي ډلو ملاتړ رد کړی ویلي د امریکا غوښتنو ته غاړه نه ږدي. افغان حکومت په داسې حال کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د طالب مشرانو نمونه د بندیزونو په لیست کې ورزیات کړي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیسته چې څه باندې 2500 افغان ملکیان او پوځیان پکې ووژل شول او تر دې زیات نور خلک ژوبل شول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال والی د خلاصون په هدف د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال مشال رډیو ته وویل د کونړ د مرستیال والی محمد نبی احمد د خلاصون لپاره افغان سفارت د پاکستان امنیتي بنسټونو سره په اړیکه کې د خطر سره د غرابتو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د احمد زوی احسان الله بیا وایي پلار یې له څورځو راهیسې لا درکه دی او دا چې په اړه دوی هیڅ معلومات نه لري. محمد حدیث پردیس رپورٹ را کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي د کونړ مرستیال والی له دې پرته چې دوی په جریان کې پریږدي پاکستان ته ورغلی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زردشت شمس د یک شنبه په ورځ په خبرو کې په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل چې محمد نبی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې او د چا لخوا یرغمل شوی خو وایي د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د شمس په خبره د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال والی د خلاصون لپاره د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی.
پاکستان هم د بهرنی چارو وزارت او هم د دې امنیتي ادارو سره په تماس کې یو خپل سفیر سره هم لوړ پوړو چارواکو سره چې مربوطه دي داغې سره په اړیکه کې دی نه غوښتنه کړې ده. دوی هم موږ ته اطمینان راکړی دی پاکستاني ادارو چې خپل کوشش کوي.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمد څلور ورځې وړاندې د درملنې په هدف پاکستان ته تللی و خو د نامعلومو کسانو له لوري یرغمل شو. په پېښور کې افغان قونسل معین مرستیال اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د کونړ مرستیال والی د پېښور د ډبګرۍ په سیمه کې د وسلوالو له لوري برمته شوی. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو له لوري برمته شوي دي. په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالخالق فراهي او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمته شوي افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې وروسته بیا خوشي شوي دي. د کونړ د مرستیال والی زوی احسان الله ویل پلار یې په قانوني ویزه د درملنې په هدف پاکستان ته تللی دی. نوموړی وایي که څه هم د پلار له لادرکه کېدو یې څو ورځې تیریږي خو تر اوسه یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د لنډی خانې د اوبو منصوبې پراخولو لپاره د یاد ایجنسی انتظامی چارواکو 202 ملیون روپۍ منظوري کړې دي. دا چارواکي وایي له یوې شخصي کمپنۍ سره خبرې روانې دي چې د لنډی خانې د اوبو ناکار شوې منصوبه پراخه او بیا فعال کړي په ترڅ کې د خلکو د اوبو د نشتوالي ستونزه حل کړي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
په لوړګي کې د اوبو نشتوالی او هلته د لنډی خانې د اوبو د منصوبې په حق له د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو ته وایي
222 ملیون یو پروجیکټ گورنر سے اناؤنس کړو لنډی خانې والے جی مانن هم دا غي ته پوس کړی دی جی دا غي کنسلټنسی شروع دا چې څنګه کنسلټنسی کمپلیټ شي نو اون گراوند ودا غي بیا کنستراکشن شروع کیږي. پاتل لسمشتو کې دا څه خاص باران نه دی شوی خوشحالي دا چې کم کویانو اغه مو چو لوړګي کې اسم د همیشنه د اوبو کمی دی دلته چرې مو بنوي مونږه شپار وس کوشش کو لګیو چې دا مسله ټیکل کو دې کې مونږه چې دینو ټینکرو باندې مو برسو کورونو تا کوشش کو چې سونه میکسیمم رسو.
د لوړګي یو تن محمد علي وای چې دو بون شتوالي سخت ستونزو سره مخ کړي دي.
ډیر زیات تکلیف دی په کنه او په بازار کې خو بيخي وبښته نه سرکاري وبخ سر را درومي نه دلته دا لنډی خاني ماشينري چې کومه دا زړه شوی ده په کار دی چې دا نوې ماشينونه ولا ورکا چې دا پاور یې زیاتې بجلی مني اکثر او دینه دا پیپونه بازار لراوي پر ډیر ښه کار به وشي.
یاد دیوی چې د لنډی خانی د اوبو زړې منصوبې نه به لوړګي او تورخم په زرګونه خلکو ته اوبه ورکول کېدې خو اوس دغه منصوبه ناکاره شوې ده او ځایي خلک غوښتنه کوي چې دا د زر تر زره فعال کړی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم ہے.
افغانان سوال بے شک چھو
دیر سخت را بانی تیرا یہ ہر چکی
دوستو مکالا مسلسل تعلیمی ادارے بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د کورمې پولیټیکل انتظامی په سیمه کې د نشئی توکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. په دغه ترڅ کې تر دې دمه د بیلابیلو نشئی موادو لس تنه خرڅونکي نیول شوي هم دي. د سیمې خلکو د حکومت پر دغه اقدام خوښي څرګنده کړې. طارق اورگزے معلومات راکوي.
د کورمې پولیټیکل انتظامیه داوه کوي چې په مختلفو سیمو کې د نشئی توکو پر ضد مهم کې تر لسو زیات ککړ کسان نیولې دي. انتظامی چارواکي عبدالله وای په دغه مهم کې چې لا تیرو دوو نیو جاری دي، د چرسو او پوډرو په درجنه پوډو نه علاوه په سلګونو لیټره شراب هم برامد کړي دي. عبدالله زیاتوي چې هلته د نشئی توکو د زیات استعمال راپورونه ترلاسه کېدو وروسته دا مهمه شروع کړي دي. انتظامی چارواکي تر مخه په سیمه کې اکثره ځوانان په مختلفو منشیاتو اخته دي. عبدالله وای هلته په سیمه کې دا د پوډرو، چرسو، کوکین او شرابونه علاوه د آیس نشه هم کوي. بلخوا ځایي خلک په دغه ګام خوشاله دي او وایي د منشیاتو پر استعمال اوس کم عمره ماشومان هم لیدل کیږي، چې دا ډیره خطرناکه خبره ده. ځایي مشر محمد لکمان اورگزے وایي د نشئی توکو خرڅ یو منظم کار دی چې دا له حکومتي کسانو بغیر ممکن نه دی. په کار ده چې هغه ککړ کسان دې هم ښکاره کړی شي.
بازار کې یا پرانو علاقو کې یا څوک چار دي کې یا کوئی داسې خرج کی دویم شاید دې لپاره ضروري خبردار چې ازاهي مهم شروع کول په کور دي.
د کور مې پولیټیکل انتظامیه لزای خلکو غوښتل چې د نشئی توکو په اړه کله چا سره معلومات وي هغه دې له دوی سره شریک کړي، چې پر ضد پر وخت اقدامات وکړي. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت له انکشافي بودیجې څخه د 9.5 ملیونو افغانیو په ارزښت د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د 4.5 کیلومتر یو سړک د پخېدو چارې پیل شوي. چارواکي وایي دغه سړک له جوړېدو سره به څه باندې 10,000 کورنیو ته اسانتیاوې برابر شي. رجل آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد معلومات راکوي.
د ننګرهار د کلو د پراختیا او بیارغونې ریاست د یک شنبی یا اتوار په ورځ د دغه سرک د پخېدو چارې پیل کړي. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د سرک د پخېدو د چارو د پیل کېدو په مراسمو کې وویل د دغه سرک په جوړېدو سره به د سیمې اوسیدونکو ته اسانتیا برابرې شي.
د شوکی بانی، خوشکمبات او قلعه ریګي د سیمو سرک چې 4.5 کیلومتر اوږدوالی لري په پخه او اساسي ډول سره جوړیږي. د دې سرک لګ 9.5 میلیون افغانۍ دي چې د مالیه وزارت او د کلیو پراختیا وزارت د انکشافي بودیجې څخه تمویلېږي. د دې سرک په جوړېدو سره به 1500 کورنیو لپاره سهولت برابر شي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي ملک ننګیالی وایي د هوایي ډګر له امله چې کله د تورخم جلال آباد لوی لار تړل کیږي دغه سرک یو ښه بدیل لاره کېدای شي.
تر ګمرک پورې کله چې دغه لاره بندیږي په دغه لاره باندې دا کاریان چې تورخم ته ځي او که تورخم نه دسې راځي دا ټول دغه سرک استفاده کوي. دا ډېر یو مثبته پروژه ده او په دې مملکت کې چې یو لوی سرک پخېږي دا به انشاءالله چې د ولسونو په خیر وي.
د سرک د جوړېدو چارې یو شخصي شرکت ته په ټیکه ورکړل شوي دي. د ننګرهار د کلو د پراختیا او بیارغونې ریاست مشر مجیب رحمان ضیا وایي چې سرک به د قرارداد له محتویاتو سره سم په اساسي ول جوړیږي.
د دې پروژې نظارت به د کلو پراختیا ریاست، د ملي لارو د جوړولو د پروګرام لوري او همدارنګه د شورا لوري، د مربوطه ولسوالۍ لوري او دلته د تخنیکی دله چې د ولایت مقام لخوا توظیف شوی ده د دې ټولو لخوا به نظارت کیږي. زه اطمینان درکوم چې سرک به د قرارداد د محتویاتو مطابق په اساسي ډول رغي.
دی وایي چې په هغه ولسوالیو کې چې امنیت تامین دي او تر اوسه پکې رغونیزي پروژې نه دي پیل شوي، دوی په پام کې لري چې په راتلونکي مالی کال کې ورته ځای ورکړي او رغونیزي پروژې پکې پیل کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردوونکو مشال ریډیو تاسو وګی په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز ل نجیب عامر او
پاکستانی چارواکي وایي لنن نه د هیواد په لر بر کې ماشومان ته د پولیو یا غوزن خلاف د ساسکو د ورکولو درې ورځنۍ بهیر پیل شو. حکومتي رسنیو نن خبر خپور کړی چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به لکونو هغو ماشومان ته د پولیو خلاف واکسین ورکړل شي چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي. حکومت وایي په ټول ملک کې د واکسین ورکونکو ډلو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. عوامی نیشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان د یکشنبه په ورځ په کوټه کې مشال لړیو تویلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو رغول د وخت مهم ضرورت او په دې لړ کې د چین رول زیات مهم دی. خان وایي د کابل اسلام آباد ترمنځ کومې بې باوري پیدا شوې هغه د چین له درېمګړتوب او ضمانت پرته نشي لرې کېدای. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود د یکشنبه په ورځ مشال لړیو تویل چې په لوړګي تورخم او ورسیرما نګدي سیمو کې د اوبو د کمبود تلرې کولو لپاره د لنډی خانې د اوبو د پروژې د پراخه کولو لپاره 222 میلیون روپۍ منظور شوې دي. هند د یکشنبه په ورځ د ایران د چابهار بندر د لارې د افغانستان سره یو نوی تجارتي لار پرانستله. افغانستان چې سمندري لارې نه لري دغه نوی تجارتي لار ورته د فرصت په لاس کې ورکوي چې پر پاکستان له تکیه کولو پرته له نړیوالو سیمایزو هیوادونو سره تجارت وکړي. د یکشنبه په ورځ د اروپا په مرکز او شمالي هیوادونو کې باد او طوفان لکه تلګ شپږ کسان وژل دي. دا پیښې په جرمني، پولند او چک جمهوریت کې مخې ته راغلي دي. د رسمي معلوماتو له مخې په پولند او چک جمهوریت کې 4 کسان د ونو د راغورځېدو له کبله مړه شوي دي. ترڅنګ یې زرګونه نور کسان د برېښنا د قطع کېدو د ستونزې سره لاس او ګریوان شوي دي. په جرمني کې هم لکه تلګ 2 کسان د باد او طوفان له وجې مړه شوي دي. او د سعودي عرب د لوبو ادارې ویلي دوی پر ریاض، جده او دمام کې داسې لوبغالي جوړوي چې پکې میرمنو ته د دنداري فرصت برابر شي. دوی وایي دا کار به د 2013 کال په لومړیو کې ترسره شي. تر دې وړاندې په 13 سپتمبر میاشت کې حکومت میرمنو ته د ګاډو د چلولو اجازه هم ورکړې وه.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکي له سراج زهیر اورو.
نن جنگروس پانه خپل ادارېږي کلی کې په پاکستان کې د خبريالانو يرولو او دړکو ورکولو پیخي اوس یو معمول جوړ شوی او بیا کو کتل چې نو تیر له سو کالو کې د سلو نزيات خبريالان وجل شوی او د صحافيانو د تحفظ لپاره کارکونکو نړیوال تنظیم د سروې مطابق پاکستان یو کال وړاندې د صحافيانو لپاره د خطرناک ملکونو په پیرس کې پشپګم نمبر وو، خو اوس د غشميرا سلورم نمبر ته را رسیدلې. د ادارې په وینا یو سورزي وړاندې د انګريزي ژبې ورسپانې دی نیوز رپورٹر احمد نورانی باندھے حملہ وشوا. د کوم رسوچی د پوز د مطبوعاتی سانګ ویان میجر جنرل آصف غیور نوموړی صحافی لا گلدسته ولیکله او د پیخی په سختو ټکو کې وغندله. ادارې وایي د پوز له خوا گلدسته لیګل او د دې پیخی غندنه کول یو ښه ګام دی، خو بیا هم د دې پیخی نه دا تاثیر تر لاسه کیږي چې څوک خوشته چې په پټو لاسونو دا قسمه پیخی کوي. او د پوز له خوا د بیان نه هم دا په ډاګه شو چې ځینی خلک پوز بدناموي. ادارې اخري کلی کې باید چې دا صورتحال په زر کې وساتل شي او د صحافیانو د تحفظ بل زر تر زر حکومت منظور کړي چې خبريالان به له یری خپل دنده تر سره کوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کلی کې د افغانستان لړکی امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ چې د روان کال اگست په میاش کې د نوې پالیسی اعلان کړي وو، د هغې نتیجې د امریکایي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د جنوبي ایشیا د دورې نښکار شوې چې پکې نوموړي د سعودي عرب، افغانستان، هندوستان او پاکستان دورې وکړي. د ادارې په وینا امریکایي خارجه وزیر د پاکستان په دوره کې له پاکستان د طالبانو پر ضد د نورې کاروایی غوښتنه کړې او ویلي دي چې د پاکستان سره تعلق به د طالبانو پر ضد د عملیاتو په رڼا کې قائمېږي. له دې وروسته د ټیلرسن وینا و چې د پخپل دوره کې پاکستان ته کومه دړکه یا حکم نه دی ورکړی، بلکې د دوی د پاکستان نه ستو وکواتی چې غواړي هغه سرته ورسوي. ادارې زیاتوي چې د افغانستان په حواله د امریکایي پالیسي دوه مخي زده، یو خوا پاکستان ته وایي چې افغانستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي او بل خوا وای په مذاکراتو کې د خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د هغو خلکو ژوند ته کتنه کړې چې خپل خپلوانې په بریتانیا کې کار روزګار کوي او دوی ته هر میاشت پیسې لیږي. بلخوا هندای دی هندو ورځپاڼې په افغانستان کې پر شیعه مسلمانانو په دې وروستیو کې د شویو وسلوالو بریدونو موضوع راخستې. د دواړو لیکنو مهم ټکیل فرخندې اسد اورو.
د فرانس خبری ایجنس لیکي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې زیاتره کورنۍ غړي په برتانیې کې ژوند کوي او له هغه ځای خپل کورنۍ ته هر میاشت پیسې رالیږي. په میرپور ښار کې ځای پر ځای د پیسو بدلولو دوکانونه هم په نظر راځي. ایجنس لیکي په کشمیر کې د کار روزګار دومره اسانتیاوي نشته، روزګار هم کم دی، زیاتره خلک هم د هغو پیسو په انتظار وي چې دوی ته خپل خپلوان هر میاشت لندن او یا د برتانیې د نورو ښارونو رالیږي. خو د برتانیې له اروپایي ټولنې د وتلو سلی د دغو خلکو ژوند هم متاثره کړ او اوس د کشمیر دغه اوسیدونکي داسې ویره لري چې ممکنه ده د دوی د کورنۍ غړي هغه شان هر میاشت دوی ته پیسې ونه لیکي. اجانستا د میرپور یو اوسیدونکي جاوید مشتاق وایي د دوی د کورنۍ غړو به په خوا هر میاشت پیسې رالیږلي، خو اوس هرو دوو او یا درو میاشتو پس پیسې رالیږي. د کله نه چې برتانیې د اروپایي اتحاد د وتلو فیصله کړې ده، له هغې راهیسې په دغه سیمه کې ګراني زیاته شوې ده او اوسیدونکي په اقتصادي وځي هم اندېښنې لري. بیا په کشمیر کې نورې د روزګار وسیلې هم نشته، نو ځکه په دغه سیمه کې بیروزګاری هم زیاته شوې ده او خلک یې اندېښمن کړي دي. بلخوا د هند ورځپاڼه لیکي د کابل دیانا بهزاد چې د خپل پلار د سترګو تور و او د هغې پلار د هغې د ښه راتلونکي لپاره ډېر خوبونه هم لیدلي وو چې دیانا به د خپل هیواد خدمت کوي، خو له بده مرغه دیانا چې د شپږو میاشتو ده اوس به خپل پلار کله هم ونه ویني. د هغې پلار خادم حسین بهزاد ذات شلم اکتوبر د کابل د امام زمان په جمعات په وسوال برید کې وژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وای بهزاد یو ډیر ښه انسان بو. هغه په هغو 950 کسانو کې یو و چې په دغه ورځ د کابل د شیعهګانو په دغه جمعات په برید کې وژل شو. په کابل کې په تیر یو کال کې داسې 15 ورته حمله شوې دي چې پکې شیعهګان پر نه کړل شوي دي او ذمہواری اسلامي دولت وسوال ډلې منلې ده. د هغه یو خپل پیمان وای کله چې دغه حمله وشوه نو بهزاد هم په دغه جمعات کې هغه مونز لا تللی وو. د برید وروستی خور مړی وپیژندو. په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې په شیعهګانو بریدونه زیات شوي دي. داسې معلومیږي چې داعش ډله شیعهګان په نخه کوي، خو بیا دغه ډله سنی مسلمانان هم په نخه کوي. په دې وروستیو کې په غور ولایت کې هم دغه وسلوالې ډلې په یو جومات کې په درهګر برید کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د اسپانیې په بارسلونا کې پرون یو زیات شمېر خلکو د کاتالونیا د خپلواکۍ پر خلاف او د حکومت په ملاتړ لاریون وکړ. دوی ټولو د یووالي شعارونه ورکول او اسپانیوي چارواکي وغوښتل چې د کاتالونیا له جلا غوښتونکو سره قانوني چلند وکړي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له سفی الله ستانګزی اورو.
سلګونه زره کسانو د اسپانیې په بارسلونا ښار کې چې د کاتالونیا سیمې پلازمینه هم ده، د اسپانیې د ځمکنۍ بشپړتیا په ملاتړ لاریون وکړ. دا لاریون دوه ورځې وروسته له هغه وشو چې د اسپانیا حکومت د کاتالونیا خپلواکي وروسته له هغه لغو کړه چې د دې سیمې د پارلمان لخوا د کاتالونیا خپلواکي اعلان شوه. پرونی لاریونونه چې د اسپانیې د ځمکنۍ بشپړتیا د ملاتړیو مدني ډلو لخوا د کاتالونیا د جلا غوښتنې د مخالفو ګوندونو په ملاتړ وشول، پکې ټولو د کاتالونیا او اسپانیا نیه د یو ځایوالي شعارونه ورکول. د لاریون یو ګډونوال انټونیو د قانوني چلند غوښتنه وکړه. تر کومه ځایه چې زه پوهیږم حکومت باید د اساسي قانون 155 ماده تطبیق کړي. په دې سره به د قانون د تطبیق زمینه برابره شي. د اسپانیا په اساسي قانون کې 155 ماده د کاتالونیا سیمې د خپلواکۍ د ځنډولو لپاره وضع شوې ده. په پرونی لاریون کې چې تر ډیره د جشن بڼه هم درلوده، د اسپانیا بیرغونه رپول کېدل او ګڼو سیاستوالو پکې برخه اخیستې وه. د اکتوبر په 8 هم یو ورته مظاهره شوې وه. ورسته له هغه چې د اکتوبر په 20 د کاتالونیا سیمهیز پارلمان په 10 موافقو او 10 مخالفو رایو د کاتالونیا خپلواکي اعلان کړه، د دې پریکړې په خوشحالۍ هم زرګونه کسانو لاریون وکړ. د اسپانیې سنا جرګې د کاتالونیا تر دې پریکړې ورسته د کاتالونیا د خپلواکي د ځنډولو لپاره بیړنۍ رایې اچونه وکړه چې د 214 کسانو لخوا موافقه او 30 کسانو مخالفه رایه ورکړه. په دې ترتیب سره د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی اعلان وکړ چې حکومت یې د کاتالونیا چا چاري په لاس کې نیولې او سیمایز حکومت یې منحل کړی دی. اسپانیې د سیمایزو انتخاباتو لپاره هم د دسمبر 28 نیټه په ډاګه کړه. په کاتالونیا کې د خپلواکۍ په پار د اکتوبر په لومړۍ نیټه غیر الزامي ټول پوښتنه وشوه چې اکثرو ګډونوالو یې مثبته رایه ورکړه، خو تر هغه وروسته د اسپانیې له مرکزي حکومت سره په لوی لانجې واوښتل.
صفی الله ستانکزی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د هغه هېواد د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې پیښې په اړه د شویو پلټنو نږدې ټول اسناد به خپاره کړي. ډیموکرات ولسمشر کینیډي د 1963 کال د نومبر پر 22 په ډالس ښار کې وژل شوی و، خو تر اوسه د قتل انګیزه نه ده معلومه. پر دې موضوع بیا هم د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ د نوریاس نوري نه اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ل خپل امنیتي ټیم او نورو ادارو سره له سختو سلام مشورو وروسته دی به اجازه ورکړي چې د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د وژلو اړوند دوسیه تقریبا ټول اسناد خپاره شي. ترامپ د شنبې په ورځ د ټویټر له لارې په څو پیغامونو کې ویلي چې له دې کاره د ده هدف دا دی چې د قتل په اړه د دسیسې ټولو تیوریو ته ځواب وموندل شي. خو ترامپ له دې سره سره وویل چې ځینې اسناد به پټ وساتل شي. هغه زیاته کړه د کینیډي په دوسیه کې د ځینو کسانو له نومونو نو او ادرسونو پرته چې ژوندۍ دي نور ټول اسناد بخپاره کړي. ترامپ هم په دې اړه د سپینې ماڼۍ د دفتر له رئیس جان کیلي، د سی آی ای او د نورو ادارو له مشرانو سره سلا مشورې کړي دي. د تیرې پنجشنبې په ورځ ترامپ ویلي وو چې د هغه ضرب الاجل له مخې چې کانګرس 25 کاله مخکې د دغې دوسیې د افشا کولو لپاره ټاکلی وو نږدې 3000 اسناد به خپاره کړي، خو هغه په دې پریکړې سره چې یو شمېر اسناد به وځنډوي ډېر خلک حیران کړل. ترامپ وویل دی له دې پرته چې دغه اسناد پټ وساتي بل لاره چاره نه لري، ځکه سی آی ای او اف بی آی ملي امنیت په پام سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سپینې ماڼۍ وویل ترامپ اړوندو ادارو ته امر کړی چې پاتې پټ اسناد په شپږو میاشتو کې قتل وڅېړي. هغه څېړونکي چې د کینیډي د قتل په اړه څېړنې کړي دي د تمه نه کوي چې د قتل د دغه قضیې د څېړلو په نهایي دوسیه کې دي. په دې اړه چې ولې له هاروي اوسوالت جان اف کینیډي د 1963 کال د نومبر په 22 د تگزاس په دالاس کې په دزو واژه نور جزئیات په ډاګه شي. کینیډي د امریکا لومړنی په خټه آیرلندي امریکایي رومان کاتولیک ولسمشر و. دوی دې ته هم اندېښمن دي چې ښایي په دغه دوسیه کې چې پنډوالی له 5 میلیون مخونو اوړي او هغه په ملي آرشیف کې ساتل کیږي د دسیسې هغې تیوري ته ډېر ځواب ونه ویل شي چې وایي د کینیډي وژل به مافیا یا کیوبا او یا هم یوې بدماشې ډلې تنظیم کړې وي. د کینیډي د قتل د څېړلو په اړه تر اوسه په زرګونو کتابونه لیکنې او ټلویزیوني نندارې خپاره شوې دي، خو په هیڅ یوه کې په دې اړه نهایي نتیجه نه ده اخیستل شوې چې اوس سوال دی چې د کینیډي له وژلو یوه ورځ وروسته په ډزو ووژل شو له کوم بل لوري سره همکاري کړې وي. په 1992 کال کې کانګرس فیصله کړې وه چې د کینیډي د قتل په اړه ټول ثبت شوي مواد د 2018 کال د اکتوبر تر 26 نیټې پورې د عامو خلکو پر مخ پرانستل شي. په دغو اسنادو کې چې په ډاګه کېږي ډېر پام به هغو ته اوړي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي او فدرالي تحقیقاتي ادارو تر اوسه د اوسوالت په اړه کړي. په تېره بیا هغې برخې ته چې د 1963 کال په سپتمبر کې چې هغه مکسیکو سیټي ته سفر کړی و، د کیوبا او د پخواني شوروي اتحاد له کومو اجنټانو سره یې اړیکې ټینګ کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
ګارډین رسپانه د پاکستان د پخوانی وژل شوی وزیر اعظم بنظیر بټو په لندن کې د جلاوت نه د تیر کړي وخت په اړه ولیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلی پر بټو د درغلیو تورونو لګیدو باوجود هغه حوصله له لاسه نه و ورکړې. د لیکنې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
بریتانوی ورسپانه ګارډین کې د پاکستان د پخوانی وژل شوی وزیر اعظم بنظیر بټو ملګری ډیسمن ډسلوا لیکي چې زه په ذاتی توګه ډیر خوش قسمت وم چې د 2003 کال نه تر 2008 کال پورې کله چې هغه په لندن کې اوسېدا نو ورسره مې نږدې ملګرتیا و او هر وخت به ورته د بیبي لقب سره مخاطب کېدم. خاغلی رسلوا وایي چې دا هغه وختونه وو چې بیبي په پاکستان کې د درغلیو د تورونو نه تنګ شوې وه او لندن کې یې د جلاوطنۍ وخت تیرولو. هغې لندن کې اوسېدل ځکه غوره کړي وو چې د خپل پلار جوړ کړی سیاسي ګوند بیا فعال کړي. رسلوا لیکي چې بنظیر بټو یوه ډېره بې مثاله ښځه وه او د دې له وجې بیا هغه د ډېرو کرکو او کینو باوجود د پاکستان تر ټولو لویې څوکۍ ته ورسېده. دا یوادی بیبی وا چې په تاریخ کې په ډومبی ځل یو مسلمان هیواد دو ځلا وزیر اعظم پاتې شو او په بریتانیا کې د اکسفورد پوهنتون د زده کوونکو د اتحادیې ډومبی مسلمانه او آسیایي ښځه مشره وټاکل شو. خاغلی ډیسلوالی کلی چې هغه وخت ما د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ شوی د جنگی جرمونو نړیوال عدالت سره دنده ترسره کوله او په عمومي توګه به په سفر وم، خو کله به چې لندن کې وم نو هرو مرو به سره د خپلې لور بېنظیر بوټو سره ملاوېدوله د لندن په کینسینګټن سیمه کې د هغې کور ته ورتلم. دسلوالی کی چې بیبی با زما او زما د لور همیشه په ډیر رون او خندرو یتندی هرکلی کولو او هر وخت به پاکستانی کورته پرتوګ او سپینالو پټا په سر کړی و. دته په خبره کله به چې زموږ ملاقات وو نو لور به مې د بیبی زوی بلاول بټو سره د لوبو لپاره نږدې کوټې ته لاړ او موږ به په ګنټو ګنټو د پاکستان د سیاست، د هغې د پلار ذوالفقار علي بټو د سیاسي فلسفې او په پاکستان کې د جمهوریت د پیاوړتیا او اسلامي سختریزۍ د مخنیوي په اړه بحثونه کول. ډیسلوالی کی چې د 2008 کال د اکتوبر میاشت وه چې یوه ورځ ماته بی بی پاکستان ته د ستنېدو په لړ کې د خپل پلان په اړه وویل، خو د هغې یو څو ملګري پاکستان ته د تلو په صورت کې د هغې د حفاظت په اړه ډېر فکرمند وو. خو ماته دا معلومه وه چې په 2008 کال کې د کامن ویلت سازمان د سیکرټری جنرل څوکۍ خالی کیږي، نو ما بیبی ته د دې سازمان د مشرۍ په اړه مشوره ورکړه چې نو خو تر دا مهال د دې سازمان څوک ایسیایي مشر پاتې شوی او بله دا چې د دې له وجې به د هغې د حفاظت ستونزه هم حل شي. چې کله مې خبره ختمه کړه نو بیبی ماته په سترګو کې نیغ نیغ وکتل، خپله د چایو پیاله یې په میز کې خوده او راته یې وویل، ما چرې هم د خپل حفاظت فکر نه دی کړی، او چې کله په راولپنډی کې هغه ووژل شوه نو ما سوچ کولو چې بیبی به د ویرې په ماحول کې اوسېده، خو چرې هم ویرېدلې نه وه.
دا مشال ریډیو ده.
په تیرو څو ورځو کې د برېټانیا په بېلابېلو ښارونو کې پښتنو ته په ورپېښو ستونزو د هغو پر ممکنه حل لارو د خبرو لپاره غونډې وشوې. د دغو غونډو مشر میلمه د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود و. نوموړی وایي پر برېټانیا میشته پښتنو یې غږ وکړل چې په خپلو کې سره یوه موټی شي او د لر او بر پښتون او د لر او بر وطن د ستونزو د حل لپاره عملي کار وکړي. پر دې موضوع دا رپورت درته وړو. د برېټانیا میشتو پښتنو په شویو غونډو کې تر ډېره د پښتنو امنیتی او اقتصادي ستونزې یادې شوې. د دې غونډو مشر میلما د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې روانه میاشت برېټانیا ته اتللې، وایي پښتانه باید د پاکستان د مرکزي حکومت او د هغه هیواد د اسټابلیشمنت ترمنځ پر اختلافاتو د سر خوګولو پر ځای خپلې اساسي ستونزې په ګوته او د حل لپاره کار وکړي. د نوموړي په خبره له وطن د باندې میشت پښتانه وګړي که وغواړي نو د خپلو خلکو د حقونو لپاره په زیاته اغېزناکه توګه غږ پورته کولی شي.
دا پاکستان کې د نن نه چې د نواز شریف او د عدالت یا د اسټابلیشمنت ترمنځ چې کوم اختلاف دی، زمونږ په وجه سره دا نه دی. زمونږ غم دا دی چې زمونږ وسایل زمونږ په وس کې نه دي. بیا په مونږ باندې ترهګري راتپلې ده. داسې په دې جهان کې که د بل کام سره شوی وي نو آسمان به په سر اغستو. دوی ته مونږ دا خواست کوو چې ستاسو آوازونه زمونږ نه زورور دي. دلته خو ستاسو په منځ کې ډیورن لاین هم نشته. د دې باندې اتفاق اتحاد خواست کوو. تاسو خو بشري حقوق لري. دلته وینئ چې تور سپین برابر دي. دلته وینئ چې عیسائی او مسلمان برابر دي. دلته وینئ چې مالدار او غریب برابر دي. نو د دې نه زده کړه ولې نه کوي او د وطن په ګټه ولې نه راځي؟
د برېټانیا په مانچستر ښار کې میشت د ملکن یو وکیل، مدني فعال او لیکوال زاکر حسین اډوکیټ وایي د دوی د غونډو هدف د پښتنو پر اصلي ستونزو د هغو پر حل لارو د خبرو مباحثو یوه لړۍ پیلول دي.
د ستونزو تجزیات څېړنه چې ده نو دا پښتنو نه ده کړې شوې. د هغې په باره کې خبر وکړي، د هغې حل وګوري او تلاشي، بیا د هغې دپاره تنظیم سازي او دا سیزونه وکړي. اقتصادي مسله ده. د سی پیک ده دغه چې کوم دی په کوم نظر چې پښتنو ته وکتلې شول، ګوره پښتانه سرپلس صوبه د انرژي په شعبه کې او اس سیز د دې په لاس کې نشته. نو دا یو بیداری ډېر زیات ضروري امر دی. بل دا چې د دې په اخلا خپل غوښتنې او مطالبې خودل.
ډاکټر سید عالم مسعود هلمند دی چې د برېټانیا سګنۍ دوره به ښې پایلې ولري. د خبره په برېټانیا کې میشتو د لر او بر پښتنو د ځلې یوه شورا یا کونسل جوړ کړ چې د مباحثو پیل شوې لړۍ به مخته یوسي. نوموړی زیاتوي پښتانه باید د خپلو ستونزو د حل لپاره د عمل میدان ته ودانګي.
تېر کال موږ راغلي وو نو فیصله شوې، خو د بدقسمتۍ نه په هغه باندې عمل ونه شو. دې ځلې دوی د لر او بر پښتنو یو کونسل جوړ کړو، یو کور کمیټي جوړه کړله او هغه سلسله په برېټانیا کې نور ځایونو کې دوی چې وده ورکوو. دې ویته دلته 15 تنظیمونه دي، سیاسي، ادبي، سماجي وغیرہ د پښتنو. دا ټول اخلو د خوري دی چې تر څو پر عمل نه شي نو صرف خبر خو فائدہ نشته.
له ډاکټر سید عالم سره د خبرو لپاره د غونډو وروسته هغه د اتوار په مخام د برېټانیا په برمنګم ښار کې وشو. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر او د برېټانیا میشتي ملګری د پښتنو له ملت پالو سیاسي ګوندونو هم غواړي چې پښتنو ته د ورپېخو ستونزو د حل په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې غړې خپلواکي کمیټې په خپلې وسیړنه کې موندلې چې د هغه هیواد د کرنې او کلیو د پراختیا په پروګرامونو کې ملیونونه ډالر ورک شوي دي. دغه کمیټې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د کلیو د پراختیا او د کرنې وزارتونو د دغې پروژو تړون د اتونس په نوم له بهرني یو شرکت سره لاسلیک کړی چې 1.5% مرستې بیرته بهرنیو شرکتونو ته رسېدلې دي. په ورته وخت کې د کاردیف د پروژې مسؤلین بیا د کرنې او پراختیا په برخه کې د یاد بنسټ څېړنه ناقصه بولي. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
له اداري فساد سره د مبارزې غړې خپلواکي کمیټې په خپلې یو تازه څېړنه کې د کرنې او کلیو د پراختیا په برخه کې په عملي شوې پروژو کې د شوې پراخ فساد نه پرده پورته کړې ده. دا کمیټه وایي د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا په پروژو کې یوازې د ظرفیت جوړونې او د بینظمیو د مخنیوي په خاطر 1.5 میلیونه ډالر لګیدلې دي. دا کمیټه وایي د دې پروژو پلي کوونکي د کرنې او کلیو د پراختیا وزارتونه دي، خو مرسته کوونکي هم د فساد په برخه کې شریک دي. د دغه کمیټې یو کمشنر باری سلام په دې اړه وایي
د پیسو یوه ډیره اندازه چې د ټولې پروژې 1.5% کېږي په داسې ډول لګول سوی چې د افغانستان لپاره نه دي. عمده ټکی دا دی چې د کارډیف له پروژې ښکاري چې مرسته کوونکو هیوادونو پیسې داسې لګولي او پروژې داسې تطبیق کړي چې په افغانستان کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده.
د کارډیف پروژه چې د افغانستان د کرنې او کلیو د پراختیا په برخه کې کار کوي، 8 کاله وړاندې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د برېټانیا لخوا پیل شوې ده. د اداري فساد سره د مبارزې ګډه کمیټه وایي د دې پروژې د دویم پړاو تړون چې له 2014 میلادي کال راهیسې پیل شوی، د اتوس په نوم له یو شرکت سره له هیواده بهر لاسلیک شوی او یاد شرکت د پروژې څخه د څار او کارکوونکو د استخدام مسولیت پر غاړه لري. د دې بنسټ په وینا دا شرکت چې نه په افغانستان کې سب دی او نه هم فعالیت حقوقي بنسټ لري، فساد ته زمینه برابره کړې ده. د اداري فساد سره د مبارزې دا بنسټ وایي په پروژو لګول شوی 1.5% پیسې د افغانستان په ګټه نه دي تمام شوی. خو د دغه پروژې یا کارډیف مسولین دا راپور ناقص بولي. د کارډیف د پروګرام اجرایی رئیس شکیب سخیزاده په دې اړه وایي:
ما من حیث منیجمنت تیم کارډیف دو سازت کوشش کردیم که می معلومات برای خود اداره محترم میک
حدث ما وکړه چې دا معلومات د مک اداره په واکه ورکړو تر څو له پروګرامونو څخه په اخیستل شویو معلوماتو کې تېروتنه وخی. کارډیف په دې باور دی چې د راپور د پروګرامونو هغه اصلي چیرې ته انعکاس نه دی ورکړی او له واقعیت لري دی. موږ ډیر لاسته راوړنې لرلې او دا هر ورځ په ډیرې دوري
د دغه پروګرام مسولین وایي د 2.8 میلیارد افغانیو په اندازه خصوصي پانګونه چې د کرنې په برخه کې جذب شوي نږدې 5000 نیغ په نیغه او غیر مستقیمې بوختیاوې رامنځته کړې دي. د ښاغلي ساخي زاده په وینا دا وخت د افغان بزګرانو عایدات 1.3 میلیارد افغانیو ته لوړ شوي او دا شمېره هر ورځ په لوړېدو ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د یکشنبې پر ورځ په خوست کې ملي پارک چې په دې وروستیو کې جوړ شوی د استاد حکیم تڼیوال په نوم ونومول شو. حکیم تڼیوال د اوسني نظام په پیل کې د 2 کلونو لپاره د خوست والی و چې بیا وروسته په پکتیا کې په یو ترهګر برید کې ووژل شو. د غونډې ویناوالو حکیم تڼیوال د دې لپاره وستایه چې نوموړي په یاد ولایت کې په سوله ییزه توګه د وسلوالو ډلو حکیمیت ختم او د واحد ادارې بنسټ کېښود. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست یو شمیر قومي مخور او مدني فعالان وایي چې پخوانی والی حکیم تڼیوال د نوي نظام په پیل کې یاد ولایت د بیلابیلو وسلوالو ډلو له حاکمیته په سوله ییزه توګه وژغوره او پر ځای واحد اداره رامنځته کړه. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ د حکیم تڼیوال په نوم د ملي پارک د نومونې په غونډه کې وکړې. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی د حکیم تڼیوال د خدمتونو په باب مشال راډیو ته وایي:
تڼیوال صاحب په داسې یو حالت کې دلته د والی په صفت مقرر شو چې دلته مطلق انرژي او هر جمعه
مرج وو خو د تنوال سیب ډیره حسد هغه و چې د ټول مسایل دی سولې او ملي روغې جوړې له لارې حل کړي، نه د زور له لارې. د قومونو خصوصیات خدر کړي وو او کولای شول چې د ملي روغې جوړې سیاست عملی بڼه ورکړي، او دا چې د هغې مخالفینو دا نشو زغملی بالاخره دی په شهادت ورسوه.
خوست خاروال عبدالبصیر محمدزی په خپلو خبرو کې حکیم تنوال د اوسني نظام له سرلارو او بنسټ ایښودونکو باله. لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار وایي چې استاد تنوال د نورو خو صفتونو ترڅنګ د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن شخصیت وو.
ارواښاد حکیم تنوال د دې ترڅنګ چې دا یو علمي او فرهنګي شخصیت وو، یو ډیر پیاوړی ولی وو. د دې بیان په ازادۍ باندې عقیده لرله. موږ مزل جریده چې لوړنۍ ازاده جریده وه په خوست کې پیل کړه، ګزارشونو کې به خامخا داسې څه وو چې ولایتي ادارې ته به متوجه وو، خو ده به ماته ډاډ راکوو همیشه که انتقاد نه وي اصلاح نه راځي دوام ورکوي. زه په کامله معنا د بیان د ازادۍ ملاتړی یم.
حکیم تنوال چې د افغانستان د مرکزي حکومت له لوري د 1401 لمریز کال له وروستیو میاشتو په خوست کې د والی په توګه ټاکل شوی وو، په دې ولایت کې څه د پاسه دوه کاله والی وو چې بیا وروسته د معادنو همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه دندې ترسره کړې. حکیم تنوال چې په پکتیا کې د والی په توګه دنده ترسره کوله، د 2006 زیږدیز کال د سپتمبر په 10 په یو برید کې ووژل شو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
Shri